بجی شوی احمد چی بریم د ازادي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربه مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو دفاع وزارت نن وویل چې هغه هلیکوپټر چې له ازبکستان څخه امریکا ته انتقال شوی دی باید بیرته افغانستان ته وسپارل شي. دا هلیکوپټر امریکایي ځواکونو د جمهوري نظام په وخت افغان پوسټ ته سپارلې وي او کله چې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان کابل ته داخل شول د پخواني نظام یو شمېر جګپوري چارواکي په دې هلیکوپټر کې ازبکستان ته ولاړل. د طالبانو د دفاع وزارت په بیان کې راغلي دي چې د افغانستان ګاونډیان باید د افغانانو د حقونو درناوی وکړي. طالبان په خاطر ځله له ازبکستان څخه غوښتي وو چې د الوتکه وروسپاري، خو په ازبکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له دې غوښتنې سره مخالفت کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو په اړه غونډه کوي. امنیت شورا ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه د ډلې د ګواښونو په اړه خبري وکړي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هم برخه واخلي. د امنیت شورا غړي به په سوریه، عراق او افغانستان کې د داعش د هلوځلو په اړه د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ورسوي. وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل نیولی دی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو شمېر مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ترکیې په چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسېدو سره سره پرانیستی او خپلې چارې مخته وړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه ترک چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي همدارنګه وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هېواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخته وړي. د ایران مشر آیت الله علی خامنئی نن په تهران کې د حماس له سرپرست مشر خلیل الحی سره وکتل. واشنگتن او اروپای ټولنه حماس ته د وی ترګر ډلې په سترګ ګوري. په تهران کې د خامنئی اول حی د خبرو جزئیات نه خبر شوی. د دې لید نکټنی جزئیات نه خبر شوی خو یوازې د خامنئی الحی د حماس مشرتابه شورا د مشر محمد درویش او د حماس یو بل چارواکي نزار ایواز الله عکسونه خبر شوی دي. د حماس مخکنی سیاسي مشر اسماعیل حنیه چې د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی و د جولای په 1 په تهران کې ووژل شو. د اسرائیل دفاع وزیر ویلی دی چې هیواد یې په دې پیښه کې لاس درلود. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي شاید دی روانه اونۍ د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې دغه راس مخکې ویلي وو چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره بل نشتې خبرې وکړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ مخکې لدی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي له ده سره وشخې شي. ترامپ پرون په واشنگتن کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې شایي له زلینسکي سره کتنه په واشنگتن کې ترسره شي او زیاته یې کړه چې دی کیف ته نه ځي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ځنډیدلو ته یوې نړیوالې مؤسسې ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده او په کور دننه بې وسله هم اندېښمن دي.
چې دی وای وای کومکونه باندې زموږ په دغه ژوندې یو دغه خور غریب په دغه ژوندې دي.
دا اوس مونږ ته راوړو نو چې مونږ غلي وای څه به مونږ نه دی هغه غلي.
طالبانو سرلننه د یو شمیر مامورینو د ماشونو د ورک ژمنه کړې خو یو شمیر مامورین لا هم اندېښمن دي چې نوبتې وڅنډي شي. کوچان خپل ترځاینو ته خپه دي.
یو وخت نه پوس زیات سبیلی وکړلې او غرونه یې بند کړو غرونه یې وکړل بیخې دې موږ ماچران بیخې ختم شو.
ولې یو شمیر افغانان نن سبا په افغانستان کې له خواله رسنیو ډیره استفاده کوي؟
نن سبا ډیر نجونې چې له زده کړو تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو یوازېتوب سره مخ دي نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
یوه نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ته په کتو سره د متحده ایالاتو د بشرپال عملیاتو ځنډول به پر افغانانو د پام وړ اغېز ولري. دغې مؤسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان تر ډېره بریده د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. پر اوسه شکل له افغانستان سره د ټولو بشري مرستو شاوخوا 43% امریکا تمویل کړې ده جزئیات ته سنا کاکړ پورپور کې
د امریکا د بهرنی مرستو د سندولو په خبرګون کې د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام تازه د یکب سازمان ویلي چې په افغانستان کې بې ثباته بشري وضعیت ته په پام د بشري بودیجې کمول یا د بشرپاله عملیاتو ځنډول به د افغانستان پر خلکو په ځانګړې توګه پر هغو کسانو چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د پام وړ اغیز ولري. یاد سازمان د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د مرستو بندیدل د افغانستان لپاره څه معنا لري په نوم په یوه راپور کې ویلي چې دا هیواد تر ډیره د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. د ایکپ سازمان د راپور له مخې په 2024 کال کې د افغانستان د مجموعي بشري بودیجې 3.9% برخه متحده ایالاتو تمیل کړې وه او ټاکل شوی وه چې په روان کال کې به د بشري مرستو لپاره 240 میلیون ډالر ځانګړي کړي. په راپور کې راغلی احتمال لري د مرستو د پروګرامونو ځنډول او د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو، اقتصادي بحران، د توکو د بیو لوړوالی او د بودیجې کمښت چې ډیری د ټولنیزو خیریه مؤسسو له تعلیق وروسته رامنځته شوی، ټول سره یو ځای په افغانستان کې د بشري وضعیت د پام وړ خرابېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د افغانستان یو پر درېیمه برخه نفوس به د روان کال تر مارچ میاشت پورې د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول له دې مرستو برخمنې کېدي او د کورنیو بشرپاله بنسټونو کارکوونکي وایي د دې مرستو بندیدل په افغانستان کې د یو بشري ناورین لامل کېدای شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي راضیه او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بلقیس چې دواړه د خپلې کورنۍ سرپرستانې د یو بشرپاله مرستې ترلاسه کوي وایي
په جې موږ ډېر خپه کېږو چې دا خیره بنسټونه د مرستې د کومکونه باندې موږ ډېر په خپه کېږو چې دوی وای وای کومکونه بنجېږي موږ په دغه ژوندې دغه خوار غریب په دغه ژوندې نو دوی چې دغه مرستې د کومکونه نه باندې
دا اوس هم مونږ ته راوړنو چې مونږ غلي وای څه به مونږ نه دی هغه غلي چې ماشومانو ته په اخو کړو خپله مې ما خاون مړ دی یم دې د اندېښنو کې چې مونږ مجد امرستې بندې شي او مونږ سره کوه کونه ونه شي مونږ به دا څه وکړو مونږ نه به تر خلک هم شته دی داسې په ستونزو کې ګیرو چې څنګه د خوښې خورې.
په هرات ولایت کې د یو خیریه بنسټ کارکوونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
په همدې اونۍ کې زموږ 15 کسانو د پروژو د کمښت په اړه خبرتیا ترلاسه کړه. زموږ پروژې ټولې بشرپاله وې او کورنیو سره د مرستو لپاره وې چې له بده مرغه د وروستیو پیښو له امله ټولې اغېزمنې شوې.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او همداراز یې اعلان وکړ چې متحده ایالتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې افغانستان سره به د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام ولري. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا ویلي چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
له افغانستان سره د واشنگتن د بشري مرستو ځنډ یو شمېر بېوزلي افغانان اندېښمن کړي دي. طالبانو سر لننه د یو شمېر ادارو د معاشونو د بهیر د پیلېدو خبر ورکړی، خو په افغانستان کې د معاشونو له 2 میاشتنی ځنډ وروسته د طالبانو د حکومت د یو شمېر ادارو کارکوونکي غواړي چې معاشونه یې پر وخت ورکړل شي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د معاشونو نه ورکول د دوی لپاره د کار دوام ستونزمن کړی او مجبور کړی دي چې د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره له خلکو پور واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې د یو ښوونځي ښوونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي که څه هم معاش یې کم دی او لګښتونه یې پرې نه پوره کېږي، خو دا چې 2 میاشتې نه دی ورکړل شوی نو له مجبورۍ پور اخیستی دی.
در حدود 2 ماه شده پرداخت نشده معاشات ما به وقت معین.
2 میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه دی راکړل شوی. معاش باید په ټاکلي وخت راکړل شي څو موږ پور ته اړ نه شو. اوس داسې وخت دی چې څوک پور هم نه درکوي. موږ هیله لرو چې زموږ معاشونه تل په ټاکلي وخت راکړل شي.
د طالبانو د حکومت د یو ملکي ادارې کارکوونکی چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در قسمت
له بده مرغه د ماشونو د ورکړې لړۍ روخانه نه ده. زموږ ماشونه 2 میاشتې کېږي چې نه دی راکړل شوی. ستونزې ډېرې دي، نه پوهېږم چې ژر یې کومه یوه ووایو.
دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د حکومتي ادارو یو شمېر کارکوونکو ادعا کړې وه چې له دوو میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې د بهرنیو چارو، حج او اوقافو، کډوالو، صنعت او سوداګرۍ، ملي دفاع، لوړو زده کړو، قانون او پټرولیم او مالی وزارتونو د کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ به نن شنبه پیل او ورپسې به د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه هم په راتلونکو ورځو کې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وړاندې ویلي وو چې د دوی د حکومت د ټولو ادارو د کارکوونکو شمیر 1,940,000 تنه دی او ټینګار یې کړی وو چې دوی به د دلوې میاشتې په اوږدو کې خپل حقوق ترلاسه کړي. په ځینو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا له مرستو د خطه کېدو وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو ته د ماشونو د ورکړې بهیر له ستونزو سره مخ شوی. خو ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان بودیجه داخلي سرچینې لري او له بهرنیو مرستو سره کوم تړاو نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د ماشونو د ځنډ د علت په اړه ځینو رسنیو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د مسلکي معین عبداللطیف نظري له قوله راپور ورکړی و چې ګواکې دا یوه تخنیکي او عادي موضوع ده او په ډیرو هیوادونو کې پیښیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د نړۍ د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ویروس د خپرېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی وایي نړۍ په افغانستان کې د پولیو د ویروس د خپرېدو د زیاتېدو په اړه په جدي توګه اندېښمنه ده. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ دغه سازمان پر ویبپاڼه خپره شوې پکې راغلي چې په جنیوا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي پلاوي په غونډه کې د ټولې نړۍ د روغتیا وزارتونو ګډون کوونکو استازو ویلي چې دوی په 2040 کال کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د خپرېدو د زیاتوالي شاهدان دي. د جی پی ای آی په اعلامیه کې راغلي چې د دې ناستې ګډونوالو دا دواړه هیوادونه په نړۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ویروس وروستي مخزنونه بللي او د دغه ویروس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره نه یوازې په لوړو خطر لرونکو سیمو کې بلکې د سرحدي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې هم د څارنې د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې سیمه ییزې مشرې حنان بلخي په دې ناسته کې د پولیو ویروس د له خپرېدو په مخنیوي د ټینګار ترڅنګ ویلي چې باید په دغو دواړو هیوادونو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د لاسرسي زمینه برابره سي. نوموړي زیاته کړې چې دې ته په کتو چې پاکستان او افغانستان له جیوپولیټیکي زیرمو، چاپیریالي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، د هدف ته رسیدل اسانه نه دي. میرمن بلخي له دې یو او نه وړاندې هم د پولیو یا ماشومانو د ګزند ویروس د لمنځوړلو په برخه کې د متحدو ایالاتو مرستې مهمه بللې وي او د روغتیا نړیوال سازمان نه د امریکا پر وتلو اندېښنه ښودلې وه. له دې سره په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ کور په کور د پولیو یا ماشومانو د ګزند ضد واکسینو د بهیر د بیا پیلېدو غوښتنه کوي او وایي چې خپل ماشومان په اسانه تر روغتیايي مرکزونو د واکسین د تطبیق لپاره نسی رسولای. د کابل ښار سرکوتل سیمه اوسیدونکو رابیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخاطر لغو واکسین پولیو که خانه به خانه بود سابق و حال ای مساجد به مساجد و کلینیک به کلینیک
مخکې د پولیو واکسین کور په کور کې د اوسته به جمعات په جمعات او کلینیک په کلینیک پلی کیږي. نو له دې امله موږ له زیاتو ستونزو سره مخ یو. په سړه هوا کې خپل ماشوم تر جومات او کلینیکه بیولی نه شو. که همدا کور په کور بهیر پیل شي ښه به وي، ځکه زموږ لپاره ستونزمنه ده. واکسیناتوران یو یا نیم ساعت جوماتونه او کلینیکونو کې وي، وروسته موږ چې دوی لټوو پیدا کولی نه شو او زموږ ماشومان همداسې له واکسینه پاتې کیږي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي خوشبو هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نظر مو کوئ دروازه چې میامد خوب بود، ما رو بر جای نمیمونه.
زما په اند کلې دروازه شاته راتللی نو ښه به وو. کور کې موږ یوازې چیرې نه پرېږدي چې ولاړې شو، باید موږ سره مو مشران یا نارینه وي. زما په نظر باید واکسین بیا کور په کور پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې څو مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین کور کور په کور نه پلی کیږي، بلکې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته په جماعتونو یا نورو سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو کې دغه واکسین تطبیقیږي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویاند شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر زیږدیز کال کې تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو یا ماشومانو د ګزارن هیڅ مثبته پیښه ثبت شوې نه ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان راپور له مخې په تیر 2014 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د نافذ شوي اوربند له مخې نن حماس ټول یرغمل آزاد کړل. حماس ډله واشنګټن او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل به هم د دې په بدل کې نن په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. دا په غزه کې د نازک اوربند د 5 پړاو تبادله ده چې د دواړو لوریو ترمنځ ترسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه درې یرغمل اسرائیل ته ورسېدل چې نن د ورځې په پیل کې حماس ډلې په غزې تړنګه کې آزاد کړي او د په سلګونو کسانو په وړاندې ښودلې وو. اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اوربند موافقې په دغه پړاو کې به اسرائیل نن له خپلو زندانونو په لسګونو فلسطیني بندیان خوشې کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د درې خوشې شو اسرائیلي یرغملو عمرونه 52 او 40 کاله ښودل شوي او ویل شوي چې درې واړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د برید په مهال یرغمل شوي وو. د هغه برید چې په ترڅ کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور حماس یرغمل کړل. دا په غزه کې د جنوري په 19 د نافذ شوي اوربند له مخې د یرغملو او بندیانو د تبادلې 5 پړاو دی. له دې مخکې په نورو پړاوونو کې 3 یرغمل او 1500 زیات فلسطیني بندیان خوشې شوي وو. د چارو یو شمېر څارونکو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته یو څرګندونو ته په پام چې ویلي دي د غزې اوسېدونکو د نورو هیوادونو ته ولېږدول شي په غزه کې د نازک اوربند دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. دغه اوربند چې د قطر، مصر او د متحدو ایالاتونو د مرکزیانو د هڅو پر مټ ټینګ شوی په غزه کې 15 میاشتنۍ جګړه درولې. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په غچا خستونکو بریدونو کې له 40,000 څخه زیات کسان وژل شوي چې له نیمایي ډېرې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پر هغې بڼې چې دغه یرغمل خوشې شوي انتقاد کړی او ویلي دي چې دوی ته هغه حیرانوونکې صحنې د منلو نه دي چې د شنبې په ورځ ښودل شوي. د دفتر په یو بیان کې نه دي ویلي چې په وړاندې به یې څه ډول اقدام وکړي، خو د یرغملو د خوشې کېدو پخوانیو پړاوونو ته په پام چې له ګډوډۍ سره مله وو د دې سبب شوي وو چې په څو مواردو کې د فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو بهیر وځنډېږي. حماس نن د ورځې په پیل کې مخکې له دې چې دغه درې اسرائیلي یرغمل نړیوال سره صلیب ته وسپاري په غزه کې د پسلګونو کسانو په وړاندې په عام محضر کې راڅرګند کړل. درې وړه یرغمل چې د وسلوالو لخوا محاصره شوي وو ډنګر او ډېر کمزوري ښکارېدل. د اسرائیل ولسمشر اساق هرزوګ وویل چې یرغمل شوو 491 ورځې په دوزخ، لوږه، کمزوري او درد کې تېرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن د یرغملو له خلاصون وروسته وویل چې یو پلاوی به د اوربند بل پړاو د عملي کېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره دوحې ته لاړ شي. د اوربند په دوهم پړاو کې به د اسرائیل لخوا د نورو فلسطیني بندیانو او د حماس لخوا د نورو یرغملو د خوشې کېدو ډاډ ترلاسه کیږي او هم به په غزه کې د جګړې د بشپړ درېدو لپاره لاره پرانستل کیږي.
د هلمند ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست د غنمو او وربشو د اصلاح شوي تخمونو پر څېړنې کار کوي. چارواکي وایي چې د دې څېړنې په پایله کې به بزګران د ښه حاصلاتو څخه برخمن شي چې دا به د هغوی عاید لوړ کړي. د هلمند بزګران د دې پروګرام هرکلی کوي. په دې اړه راپور لرو.
د هلمند ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د غنمو او وربشو او د اصلاح شوو تخمونو پر څېړنې کار روان کړی دی. دی وای هدف یې د دې څو پراتلونکو کلونو کې بزګران له خپل ځمکو شو حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي د غنمو او وربشو د مورنۍ او هستوي تخمونو د څېړنې په پایله کې به د راتلونکي کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له ښه حاصلاتو برخمن سي. چې په مرسته به یې لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او وربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څیړنې نه یوازې د هلمند د بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8244 متر مربع ځمکه کې کرلې دي، چې دې تخم تولید د لس دانې ورایټانې دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته، چې دا به انشاءالله ډېر ژر چې وخت یې پوره سي تر هغه شرکتونو پورې ورسېږي چې هغه بیا بزګرو ته په واک کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې د غنمو یادې څېړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه ښار اړوند د بولان په تحقیقاتي پارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه پارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګاه ده، چیرې چې د غنمو او وربشو پر تخمونو د څېړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان پارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څېړنو په اړه یې وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې دغه څخه د کال دپاره هستوي تخمونه تولیدوو، او ورسره د اتلس د شپاړس ټنو د مورنی تخمونو پلان لرو چې په هغه باندې هم کار کړلی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څېړنې هرکلی کوي. دوی وایي چې د اصلاح شوو تخمونو استفاده د دوی لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دي هغه وطن کې چې موږ کرو. دا ډېرې اندازه کې لږ ژوبام غواړي، دغونه کود هم نه ورکوو لکه هغه خلک، یعنې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست له لارې پر غنمو او وربشو د اصلاح شوو تخمونو څېړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یوه مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې د اصلاح شویو تخمونو څیړنه روانه ده او بزګران ورته خوشاله دي چې ممکن راتلونکي کال حاصلات بهتر شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری څړځایونو کې شارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو شمیره کمه شوې ده. کوچان چې د منی او ژمی په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د افغانستان ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زورواکو نیولي وو. تفصیل په دې راپور کې.
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګېدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پخوا یې مال سرونه زیات وو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سریو له امله څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلي دي.
مال چرونه خلکو نیولې دي، پریدیم ناست مینو کم نه پریدي. دا جای د ماده، دا جای د ماده کوم جای کې چې موږ د مالو کندر وو د استوګ نه جای وا غټول زورواکانو سره دي. ورسوګانه غونډه آبادی سولې مالونه ما اکثر ختم دي. بازه بازه خلک مالداری لري.
کوچین وای د ژوند ټول اړتیاوي د څاروي او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځایونو کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو یې مالدارۍ ته درانه زیانونه اړولي دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر سرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځل اندازې نه برم. یو خو نفوس زیات سبیلې مو کرلې،
غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکرل، بیخي دې موږ مالچاران بیخي ختم شو، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چې له اوبو مجبور ده، له وښو مجبور ده، ورور دا ګونه ټوله فامیلې سولې.
سید محمد وایي د څړځینو کموالی تر څنګ په څارویو کې د لګېدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون له امله ګڼ مالونه له لاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یو سره څوک نه کوي، مالونه په مخکې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه ډېر سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته، نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم منی چې په پرزیدلي جمهوریت کې زیاتې دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په بیانای سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جریب ځمکه له غصب خلاصه کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د درملنې، د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل، بامیانو، البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان، کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځینو پسې له ډیورن کرښې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پېښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له آزادی رادیو.
آزادی رادیو فیسبوک لري، ایکسپان لري، انستګرام لري، واتس اپ هم لري. که تاسو چیرته د ازادي راډیو خواله رسنیو ته سر ورښکاره کړئ، ممکن ډیر نوي معلومات ترلاسه کړئ. خو په افغانستان کې ځینې ځوانان وایي چې ډیر وخت په خواله رسنیو کې تیری شي او پی بوخت وي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په مجازي نړۍ کې بوختیا عادت ګرځېدلی او هر ورځ د څو ساعتونو لپاره پکې تفریحي او معلوماتي موضوعات څاري. ځینې ارواپوهان وایي چې په ټولنیزو شبکو او مجازي نړۍ کې ډیر فعالیت منفي اغیزې هم لري. جزئیات په دې راپور کې
عبدالمصویر چې په کابل ښار کې دکان لري وایي په انټرنیټ کې بوختیا او د ټولنیزو رسنیو کارول یې عادت ګرځېدلی.
همدغه یو ټیک ټاک، تلګرام او دا شګونه پاتې دي، همدا ګورم چې وکړو سبینه پر اوو شپږنیم اوو بجو چې جګېږم پر ماښامه پورې ماخفتانه پورې چې زه بېرته ویده کېږم، همدا به زما عمل سوی دی، همدا مه کار دی بار دی، نورو کاروبار نه شته نو څه وکړو.
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه چې د زده کړو له نعمته بې برخې شوي وایي هره ورځ د معلوماتي مطالبو لټه کوي او کله ناکله د رواني ناروغیو مخنیوي لپاره تفریحي موضوعات هم څاري.
ځینې وختونه د ذهني سکون او د یوازیتوب له احساس څخه د خلاصون لپاره هم دا شبکې کاروم. نن سبا ډېری نجونې چې له زده کړو تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو یوازیتوب سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او د وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې. زه شخصا هڅه کوم چې دا وخت محدود وساتم.
دا ځوانان وایي چې په ټولنیزو شبکو کې بیلابیل مطالب شته چې له لیدو یې خوند اخلي او کله ناکله یې له ملګرو سره هم شریکوي. ارواپوهان له ډلې وحید نورزاد وایي که د مجازي نړۍ او ټولنیزو شبکو کارونه مثبت هدف ولري نو ډیره ګټه لري، خو که له حده زیات وکارول شي نو د انسانانو پر روغتیا او ژوند منفی اغېز پرې باسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له ډلې روزي محمد زابلای به وایي چې په ټولنه کې پر مجازي نړۍ د روږدي کېدو د مخنیوي لپاره باید له دغې پدیدې د سمې کارونې اړوند پروګرامونه پلي شي.
له بده مرغه هغه ټولنې چې ټیکنالوژي ډېره پکښې مرواج نه ده، هلته د ټیکنالوژي د استعمال په اړه باندې پوهاوی ډېر کم وي، چې د دغسې ټولنې څخه یو هم د افغانستان ټولنه ده. دلته بدبختي دا شوې ده چې اوسنی نسل د ټیکنالوژي د سالمې استفادې څخه ناخبره دی او په دې اړه پوهاوی نه لري. نو زما په نظر سره د ټیکنالوژي څخه سالمه استفاده یو سالم پوهاوی غواړي باید په ټولنه کې عام شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډېری ځوانان په مجازي نړۍ کې له اندازې زیات بوخت دي، چې دې مسلې د کورنیو په ځانګړې توګه د کورنیو د والدینو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو معلوماتي